وخت سهار و بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبری مجله کې یا د نن ورځې په سهارنی خبری مجله کې زه سلطان محمد سرور تاسو ملګری يم. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د جنگ سخت شپې ورځې په مخ کې دي، خدای بیا هم د نړیوالو او افغان ځواکونو بری ته خوشبینه دی. د برتانیې دفاع وزیر په هلمند کې روان عملیات بریالي وګڼل. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قماندان ژمنه کړې چې کندهار به تر بشپړ کنټرول لاندې راولي. د زابل چارواکي وایي چې په دای چوپان ولسوالۍ کې پرون لس وسلوال طالبان چې څلورې قماندانان دي وژل شوي دي. د خوست محلي چارواکي وایي چې دوه وسلوال مخالفینې په پرونیو نښتو کې په خوست ښار کې وژلي دي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه جنرال وایي چې په عراق کې پارلماني انتخابات د امریکا د پوځ لپاره ډیر حیاتي و چې په نتیجه کې به یې ټولو محاربو ځواکونو ته لاره اواره شي چې له پلان سره سم له دغه هېواده ووځي. راپورونه وایي چې افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حملې کې 15 کسه وژل شوي دي. او د مونتینیګرو د هیواد د پوځ یوه 26 کسیزه ډله افغانستان ته خوځېدلې چې له ناټو ځواکونو سره په دغه هیواد کې خدمت ته اوږه ورکړي. وخت سهار 2:02 درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. په دې مجله کې د معمول په شان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبری ریپورټونه وړاندې کیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د جنگ سخت شپې ورځې په مخ کې دي. رابرټ ګیس چې له افغان چارواکو او امریکایي منصبدارانو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسېده، له جمهور رئیس حامد کرزي سره یې په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل، سره له دې چې د ده په وینا تیارې ورځې په مخ کې دي، خدای بیا هم د نړیوالو او افغان ځواکونو بری ته خوشبینه دی. د امریکا دفاع وزیر په دغه خبری غونډه کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه خبره هم رد کړه چې ویلي وو د امریکا په یو پوهنتون کې د خبرو په مهال ویلي وو چې ګویا په هرې پښتني کورنۍ کې یو داسې کس وي چې له طالبانو سره اړیکې ولري. د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد په کابل کې د امریکا د دفاع د وزیر د خبري غونډې تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک له هغې خبرې سره مخالفت څرګند کړ چې ګویا د هرې پښتني کورنۍ لږ تر لږه یو غړی له طالبانو سره اړیکې لري. ریچارډ هولبروک دا خبره د هاوارډ پوهنتون کې د خپل وینا پر مهال کړې وه، خو کله چې ازادي راډیو په دې اړه د دفاع له وزیر رابرټ ګیټ څخه پوښتنه وکړه، په دې اړه نوموړي داسې وویل:
متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک ته بشپړ درناوی لرم، خو دا په دې معنا نه ده چې له ټولو هغو چیزونو سره چې هغه وایي موافق واوسم او د دغې خبرې په اړه هم ورسره موافق نه یم. ښاغلي کرزي وویل چې په دې اړه د رابرټ ګیټس ځواب په حقیقت کې د ده ځواب هم دی، او له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه یې وویل چې له ټولو هغو طالبانو سره به خبرې وشي او د دوی غېږه ورته پرانستې ده څوک چې له القاعده او تروریستانو سره اړیکې ونه لري. جمهور رئیس حامد کرزي په پاکستان کې د نیول شویو طالبانو په اړه داسې وویل:
مورد گرفتاری و بازداشت
د وی په پاکستان کې د هغو افغانانو د نیولو په اړه چې د طالبانو په تشکیلاتو کې و، باید ووایم چې د افغانستان دولت هیواد ته د هغوی د استولو په برخه کې یو درخواست پاکستان ته لیږلی دی، او دا چې بیا دلته به ورسره څه ډول چلند کیږي هغه به بې له شکه چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې وي. په دې خبرې غونډه کې د فساد په اړه هم دواړو مشرانو خبرې وکړې، او ولسمشر حامد کرزي وویل چې زیات فساد په افغانستان کې په یو شمېر نړیوالو قراردادونو کې دی چې حتی د افغانستان حکومت هم پرې خبر نه دی. خو رابرټ ګیټس وویل چې دوی به یې په اړه جدي پلټنې وکړي، ځکه چې دا ډول فساد به له افغانستان سره د امریکا په خیریه مرستو باندې هم ناوړه اغېزه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس دا هم وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان مایک کریسل لخوا چې د ملکي وګړو د ژغورنې کوم سیاست غوره شوی و، تر ډېره بریالی دی، او د ده په وینا په ډراماتیکه توګه د ملکي تلفاتو د کمېدو سبب شوی. نوموړي په مرچه کې روان پوځي عملیات بریالي وګڼل او ژمنه یې وکړه چې نړیواله ټولنه به په دغه ځای کې تر دې وروسته د بیا رغونې او اقتصادي پروژو په برخه کې زیات تمرکز وکړي او دای به د نټول چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې افغانستان ته نور پوځي روزونکي هم واسوي. د افغانستان ته د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس دولسم سفر دی. تر دې مخکې د 13 دسمبر میاشت افغانستان ته راغلی و چې په هغه مهال هم له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو په اړه ډاډ ورکړی و. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
په کابل کې مو د امریکا د دفاع د وزیر او جمهور رئیس حامد کرزی د پرونی غډې خبری غونډې تفصیلی رپورت واورید. د امریکا دفاع وزیر وای د افغانستان د جنگ سخت شپې ورځې په مخ کې دی. خدای بیا هم د نړیوالو او افغان ځواکونو بریته خوشبینه دی. د امریکا دفاع وزیر په دې خبری غونډې کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک هغه خبرې رد کړې چې د امریکا په یو پانتون کې ویلي وو. ګویا په هرې پښتني کورنۍ کې یو داسې کس وي چې له طالبانو سره اړیکې ولري. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي ښاغلی ریچارډ هولبروک په یوې اعلامیه کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوې ده د خپلو هغو څرګندونو په هکله توضیحات ورکړي چې د مخکې د هارورد په غونډه کې د طالبانو په هکله کړې وي. ښاغلی هولبروک وایي هغه وخت ما ویلي وو چې د هر پښتون کورنۍ یو غړی د طالبانو پولی کې کدی. ما په حقیقت کې غوښتل چې د ولسمشر کرزی پر هغې وینا تبصره وکړم چې په استانبول کې کړې وه. ښاغلی کرزی ویلي وو ټول هغه طالبان چې په تروریستي شبکو پورې تړاو نه لري او یا د القاعده شبکې غړي نه دي د افغان ولس بچیان دي. ښاغلی هولبروک ویلي چې زما هدف دا نه و چې ووایم ټول پښتانه طالبان دي او یا دا چې ټول طالبان پښتانه دي. ما یوازې پر دې ټکي تاکید وکړ چې د متحدو ایالاتو حکومت د افغاني چارواکو د ټول هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي د ډول طالبان بیرته پخلا او ټولنې ته راوبلي، یعنی هغه طالبان چې د افغانستان قوانین او د افغانستان اساسي قانون ومني، خشونت رد کړي او له القاعده شبکې سره اړیکې ونه لري. وخت د سهار 8:00 درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اورئ. د برتانیا د دفاع وزیر چې له افغان چارواکو سره د لیدو په هدف کابل ته تللی، پرون یې له خبریالانو سره په څرګندونو کې په هلمند کې پوځي عملیات بریالي وګڼل. پاب انسورت وویل چې هلمند ته به هم سفر کوي او د خپلو عسکرو سره د لیدنې سربیره به په مرجع کې د وروستیو عملیاتو جاج هم واخلي. هغه وویل په پام کې ده چې په هلمند ولایت کې د افغان پولیسو برطانوي روزونکي ډیر شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د هلمند په مارجي او شاوخوا سیمو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري، د بریتانیا د دفاع وزیر د دغو عملیاتو د ارزونې په هدف افغانستان ته راغلی. باب انسورت په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوموړی به هلمند ته هم سفر وکړي او هلته به د خپل هیواد له عسکرو سره وګوري. هغه په مارجه کې د مشترک په نوم د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات بریالي وبلل. دی وایي زما د سفر له مهمو اهدافو څخه یو هم د مشترک عملیاتو ونه ده. زما په فکر دا عملیات تر اوسه پورې ډیر ښه روان دي او زه غواړم چې په دې مناسبت خپلو خلکو او ستاسو خلکو ته مبارکي ووایم. په تیرو څو اونیو کې په دې عملیاتو کې د افغان ملي اردو رول ډیر مهم و. هغه زیاته کړه د خپل سفر په بهیر کې به په هلمند ولایت کې د هغو پروژو د پرمختګ څیړنه هم وکړي چې پخوا یې د پلي کېدو ژمنې شوې وې. د یوې پوښتنې په ځواب کې د بریتانیا د دفاع وزیر وویل بریتانوي ځواکونه به تر هغو په هلمند کې وي تر څو چې افغان ځواکونه په خپلو پښو درېدلي نه وي. انسورت وویل په هلمند کې به د افغان پولیسو د بریتانوي روزونکو شمېر هم زیات شي. دی وایي موږ له مخکې نه په هلمند کې د پولیسو د روزونکو څو ټیمونه لرو. موږ هڅه کوو چې د پولیسو د روزونکو شمېر یو څه ورزیات کړو، خو دا ټول څه موږ یوازې نه شو کولای. موږ په دې برخه کې خپلو متحدینو ته هم اړتیا لرو. انسورت وویل افغانستان ته د دې د سفر یو هدف دا هم دی چې پوه شي په هغو کسانو څومره فشار راغلی چې پخوا یې له قدرت نه ناوړه ګټه اخیستې وه. هغې په دې برخه کې افغان پولیسو ته اشاره وکړه او ویې ویل پخوا یې ډېرې ستونزې درلودلې. ټاکل شوی چې د بریتانیا د دفاع وزیر له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره هم وګوري. د امریکا له متحده ایالاتو وروسته بریتانیا دویم هیواد دی چې په افغانستان کې ډیر عسکر لري او له افغان دولت سره د هیواد په بیارغونه کې مالی مرسته هم کوي.
www.azadiradio.com په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ستنلی مکریسل پرون ژمنه وکړه چې د کندهار ولایت به تر بشپړ کنټرول لاندې راولي. مکریسل هغو خبریالانو ته چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټ سره یې یو ځای سفر کاوه وویل، موږ به یقینا کندهار امن کړو. مکریسل په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د تصفیوي عملیاتو دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو دومره یې وویل چې د دوبي تر پیله پورې به ټول ځواکونه کندهار ته ورسیږي. مکریسل وویل په دغه ولایت کې به هغه شان پوځي عملیات چې پهلمند کې روان دي ونه کړي، بلکې په تدریجي ډول به په ناآرامو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لوړ رتبه ملکي چارواکي برطانوي ډیپلومات مارک سیدویل وایي، په کندهار کې د پوځي عملیاتو تر پیله د مخه باید په سیاسي برخه کې ډیر کار وشي. د هغه په وینا په دغه ولایت کې میشت ډیر قومونه داسې احساس کوي چې دوی له هر څه محروم دي او ټول واک یوازې د محدودو ډلو په لاس کې دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال ستنلی مکریسل او د دې تړون د ملکي چارواکي د څرګندونو تفصیل نوریاس نوری اوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ستنلی مکریسل وایي ناتو به په کندهار ولایت کې په تدریجي ډول د ځواکونو شمیر زیات کړي، خو د څنګلوري ولایت هلمند په څیر به په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات ترسره نه کړي. مکریسل وویل د ناتو ځواکونو بل هدف کندهار دی او دا تړون هلمند دی چې په روان کال کې د دې ولایت ټولې هغه سیمې چې اوس د دولت تر کنټرول لاندې نه دي په خپل کنټرول کې راولي. مکریسل په کابل کې د پوځي قمندانۍ په دفتر کې خبرالانو ته وویل چې دی په کندهار کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو کومه نیټه په ذهن کې نه لري، خو وویل چې دغه عملیات به د مارجې په شان پراخ نه وي. هغه وویل له نظامي پلوه په کندهار کې عملیات به د مارجې عملیاتو ته ورته نه وي، بلکې هڅه به وشي چې په دې ولایت کې په تدریجي ډول د ډیرو سیمو امنیت ټینګ شي. مکریسل وویل په کندهار کې د عملیاتو له پیلېدو د مخه په کار ده چې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې ډېر کارونه ترسره شي. مکریسل له دې څخه ډډه وکړه چې د دغو عملیاتو دقیقه نیټه په ډاګه کړي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د عملیاتو لپاره کندهار ته ټول ځواکونه ورسیږي وویل، د روان دوبي په پیل کې او زیاته کړه هغه مهال به په کندهار کې زموږ د ځواکونو شمیر ډیر زیات شوی وي. د کندهار ولایت تر بشپړ کنټرول لاندې راوستل د افغانستان د جګړې په اړه چې تلفات او لګښتونه زیات شوي، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ کلیدي ازموینه ده. د امریکا د 10,000 اضافي محاربو سرتیرو ډیره برخه به چې اوباما یې په تیر دسمبر کې افغانستان ته د استولو اعلان وکړ په څو راتلونکو میاشتو کې کندهار ته ورسیږي. ویل کېږي مکریسل چې د نوې ستراتیژۍ طرح بلل کېږي، د ورځې یو وخت ډوډۍ خوري او د شپې یوازې څو ساعته خوب کوي او نور ټول وخت کار ته وقف کړی دی. هغه تیر اګست د جګړې په اړه په څېړنه کې کندهار د طالبانو د کوټې د قیادي شورا لپاره چې مشري ملا عمر کوي یو کلیدي جغرافیایي هدف بللی و. وسلوالو طالبانو په تیر کال کې د کندهار ښار په خوا او شا ډیرو سیمو کې خپل نفوذ پراخ کړی و، خو د مارجې برعکس په مشخصو سیمو بشپړ کنټرول نه دی لرلی. د ناتو د چارواکو په وینا د دې ولایت په ډیرو سیمو کې لږو زیات حکومتي واک نافذ دی. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لوړ رتبه ملکي چارواکی برتانوي ډیپلومات مارک سیدویل وایي، په کندهار کې یوه عمده ستونزه دا ده چې په څه ډول کېدی شي د دې ولایت اوسیدونکي قومونه ټول داسې احساس وکړي چې سیمه ییزې ادارې د دوی استازیتوب کوي. هغه وویل مشخص ډلې واک په لاس کې لري او نور قومونه داسې احساس کوي چې له هر څه محروم دي. ښاغلي سیدویل وویل طبعا همدغو اختلافاتو لانجو خوابدیو قهر او غوسې او همداشان شخړو ته لار اواره کړې ده. مارک سیدویل وویل په کندهار کې تر ډیره بریده وضعیت دا ډول دی او په کار ده چې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو د مخه باید په سیاسي برخه کې ډیر کار وشي. د کندهار د مختلفو قومونو مشران او سپینګری باید یوه شورا یا جرګه جوړه کړي او په هغه کې خپلې ستونزې وڅېړي او حل لارې ورته ولټوي. د رویترز په وینا د کندهار تر ټولو ځواکمن چارواکی د ولسمشر حامد کرزي ورور احمد ولي کرزي دی چې د ولایتي شورا مشري په غاړه لري. امریکایي پوځي پلان جوړونکي وایي د کرزي د کورنۍ رول د هلمند په نسبت په کندهار کې بل ډول فضا رامنځته کړي. په کندهار کې چې احمد ولي کرزي یوه ځواکمنه څېره ده، په دې ولایت کې له مختلفو قومونو سره ارتباطات په هغه شکل نه دي چې د هلمند والي یې له میشتو ټولو قومونو سره لري.
درنو اوریدونکو، د نوریاس نوری په ریپورت کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قماندان جنرال ستنلی مکریسل وایي چې د کندهار د امنیت لپاره به عملیات کوي. د ویلي دي چې د عملیات به د یو عملیاتو په شان نه وي چې د هلمند په مارجې کې وشول، بلکې امنیت به په بیلابیلو سیمو کې په تدریجي ډول ټینګ کړای شي. بلخوا د زابل چارواکي وایي چې په دایي چوپان ولسوالۍ کې پرون لس وسلوال طالبان چې څلور یې قمندانان دي وژل شوي دي. دوی وایي چې دغه وسلوال د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي، خو وسلوال طالبان بیا وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو ته مرجوبله اړولې ده. نور تفصیل د سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د زابل د والی ویان محمد جان رسولیار وای چې په دای چوپان کې نړیوالو ځواکونو ورسته لغه وسلوال طالبان په نشه کړل چې لومړی وسلوالو طالبانو د افغان او نړیوالو سرتیرو پر ګډه غزمه برید وکړ. د رسولیار په خبره د نړیوالو ځواکونو په دې هوایي برید کې لس وسلوال طالبان چې څلوري پکښې قمندانان دي وژل شوي دي. د زابل د والی ویان وایي چې په عملیاتو کې افغان او نړیوال سرتیري مرګ شوبله نه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا وایي چې وسلوال طالبان مرګ شوبله نه لري. د احمدي په خبره د دوی په برید کې اتلس افغان او بهرني سرتیري وژل شوي او لس ژوبل شوي دي. دا چوپان د زابل شمال لویدیځ غرنۍ ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان پکې زیات فعالیت لري.
له زابل مودي ازادي راډيو دي خبريال پر ريپورت کې واوریدل چې د زابل محلي چارواکي وایي چې پرون په دای چوپان ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان چې څلوري قمندانان دي وژل شوي دي، خو وسلوال طالبان دا خبره نه مني. بلخوا د خوست محلي چارواکي وایي دوه وسلوال مخالفین چې د انتحاري بریدونو نیت درلوده پرون کوشش وکړ چې په چادریو کې د خوست ښار یوې دولتي ودانۍ ته دننه شي، خو د پولیسو په ډزو ووژل شول. په خوست کې د ملي اردو یو منصبدار جنرال محمد اسرار د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د کسان تعقیب او محاصره کړل چې په نښتې کې یو برید کوونکی ځان ولوزاوه او څلور پولیسان یې زخمیان کړل. د محمد نواد په نامه یو بل منصبدار وویل چې دغه نښتې څه د پاسه دوه ساعته دوام وکړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پیکو پر مهال د افغان خبريالانو د راپور ورکولو په حق له د شنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر د جمهور رئیس دی ویاند او د خبري رسنیو د مسؤلینو په ګډون په کابل کې یو ناسته جوړه شوې و. په ناسته کې د پیکو پر مهال د خبريالانو د راپور ورکولو په حق له درې ورځنی بحثونه وشول. مسؤلینو د دې بحثونو په ورستۍ یعنی د دوشنبه په ورځ په څلورو مادو کې یو مصوبه خبره کړه. د دې بحثونو او د هغو نتیجو په حق له خان محمد سیند یو راپور را لګلی چې په ګډه اورو.
په دغه مصوبه کې چې د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ د وزیر د جمهور رئیس د ویاند او د خبری رسنیو د مسؤلینو د درې ورځنیو مشورتي بحثونو وروسته خبره شوه راغلی دی چې دا مصوبه د رسنیو د قانون د 15 ماده سره سم ترتیب شوی او رسنۍ مکلف دي چې مراعات وکړي. په مصوبه کې راغلی دی لومړی ماده د هیواد د رسنیو د قانون د 15 ماده او اوم فقره پر بنیاد رسنۍ به د ترهګریزو پیښو او د هغو د قربانیانو د زړه بوږنوونکو انځورونو له خپرېدو ډډه کوي. دوهمه ماده د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال به د امنیتي ارګانونو د هغو انځورونو له خپرونې ډډه کیږي چې د عملیاتو څرنګوالی افشا کوي. دریمه ماده د ترهګریزو پیښو په اړه د خبرونو په خپرولو کې دی له پوره مسلکي زیرتیا څخه کار واخیستل شي. او څلورمه ماده دا پریکړه به د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د دوی ټولو جزوتامونو ته د خبرتیا لپاره رسمن لیږل کیږي او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به دا پریکړه لیک د لیک له لارې ټولو رسنیو ته رسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم هیله وښوده چې د هیواد ټوله رسنۍ باید دا مواد رعایت کړي. ښاغلی رحیم وویل
به نفع همه هست و حتی به صورت مایه تقویت و تحکیم موقف رسانه ها.
دو وویل دا د ټولو په ګټه ده او د ټولو رسنیو دریز او ارزښت لوړوي، د امنیتي ځواکونو او رسنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د امنیتي ځواکونو قربانیو ته چې د هیواد د پت په خاطرې کوي درناوی کیږي او مراد کول یې ضروري دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دا مصوبه به ټولو رسنیو ته وسپارل شي او له دې وروسته به د یو موظف کمیسیون لخوا په دقت سره وسپارل شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
وخت سهار 8 او 19 دقیقه. درنو اوریدونکو، پښتنو او بلوڅ خزو پرون د خزو نړیواله ورځ په کوټه کې ولمنځله. په دې مناسبت غونډه کې په دې ټینګار وشو چې خزه اکثر له تعلیم او له صحي خدماتو محرومې دي. په مکلی په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو د خبريال ریپورت.
د میرمنو د حقوقو او د هغوی په وړاندې د تشدد په ضد نړیواله ورځ د رسمي غونډو او سیمینارونو په جوړولو سره هر کال لمانځل کیږي، خو په عملي توګه د ښځو د حقوقو لپاره خصوصا په کلیوالو سیمو کې هیڅ ګامونه نه دي پورته سوي. دا خبرې د ساړه زیارت سیمې اوسیدونکي رحمت بیبي د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې.
د دوی بنیادی حق چې دی تعلیم دی، د دوی بنیادی حق چې دی د صحت، که دوی هر څو نه جوړې دوی په کورو کې پرتي هلته به دوی ته ډسپلین یا پینډال ګولۍ ورکول کېږي. ډېر کم چې بیخي سختې نه جوړې سي نو د کوچ لپاره روانې کي، او د صحت یوه اسانی هلته نشته. نو اوس سهار موږ راتللو هم ښځو لرګي په غره کې کړي وو، حالانکه شنې سپېدې وې شین سهار و.
رحمت بیبي وایي که مو په ټولنه کې د علم رڼا خپره سي نو هیڅوک به هم د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه کړي. نوموړي وایي د ښځو په شمول هر انسان ته باید د هغه انسان انیا او اسلامي حقوق ورکړل سي.
زموږ د نظر د کمزوري، زموږ د نظر د تنگدستي وجه ده چې موږ خپل پزان کې لږ وګورو، لږ سوچ وکړو. یی کړه شزه نه صرف حقوق د هر مظلوم چې دی هغه حق دی، کاغه سړی دی، کاغه الک دی، کاغه سپنجری دی، کاغه شزه ده.
په سیمینار کې وویل سول چې د بلوچستان په بلوچي سیمو کې لا هم بلوچي میرمنې ژوندې شخیږي، او پر ښځو د ناسمو دودونو له امله بې ځایه تورونه لګیږي او د غیرت په نامه وژل کیږي. د پښین سیمې یوه پښتنه میرمن رضیه وایي انا هم د خپلو کلکو دودونو او سخت دریځو له امله ډیر کم خپلو خویندو او لوڼو ته د تعلیم کولو حق ورکوي، چې وایي علت یې بې سوادي او بې علمي ده.
پښتانه چې دي ګرده یو ځای یو پراته دي، یو پیغور کې ستا خور ولې وتلې ده، ستا مور ولې وتلې ده، ستا خاله ولې وتلې ده، دی وچ څه دی پیغور د وچ څه وجه به تعلیم.
د بلوچستان په ځینو غرنیو سیمو کې لا هم د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده، او هلته د وروسته پاتې دودونو او منفي فکرونو له امله نجونې خودڅه چې ګڼ شمېر هلکان هم له تعلیمه بې برخې دي، او هلته لا هم د بدیو او دښمنیو د روغې جوړې په بدل کې نجونې ورکول کیږي، او د بدل یا سری ودونو خو اوس هم ډیر رواج لري. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو کوټه.
په کوټه کې مو د خزو د نړیوالې ورځې د مراسمو ریپورت واورېده. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر د چهارشنبې په ورځ مخکې تر دې چې ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته لاړ شي کابل ته راشي. ایران سره له دې چې له لویدیځو هیوادونو سره اختلاف لري، او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالفت خي، د افغانستان حکومت سره په ظاهره دوستانه اړیکې لري. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې تور ولګاوه چې په افغانستان او پاکستان کې میشت نړیوال ځواکونه په سیمه کې تروریزم ته لمن وهي. د منو چهر متکی د دغه تور نور جزئیات عصمت ساروان په یو راپور کې اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د دوشنبه په ورځ امریکایي او برتانوي پوځیان په سیمه کې د تروریزم په پارولو تورن کړل. متکی د څرګندونې مخکې تر دې چې ولسمشر احمدی نژاد افغانستان ته سفر وکړي، کابل ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرس له سفر سره په یو وخت وکړي. متکی چې په تهران کې د انرژي په باب یوې سیمه ییزې غونډې ته وینا کوله وویل، زه په افغانستان او پاکستان کې امریکایي، برتانوي او نور پوځیان په سیمه کې د تروریستي اعمالو په پارولو تورنوم. ټاکل شوی وه چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د دوشنبې په ورځ کابل ته لاړ شي، خو د هغه سفر د چهارشنبې ورځې ته وځنډېد. د افغانستان د ولسمشرۍ د دفتر له لوري په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ښاغلي کرزي په بلنه به د ایران ولسمشر د چهارشنبې په ورځ کابل ته راشي، چې په دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو مسایلو او په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو خبرې وکړي. د ایران د مهر نیمه دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی هم وویل چې افغان او ایرانی ولسمشران به د افغانستان د ستونزو پر حل لارو او د اړیکو په پراختیا وشکیږي. احمدی نژاد او د ایران نورو چارواکو څو واري له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو حضور د طالبانو د پیاوړتیا سبب شوی دی. د ایران او لویدیځ ترمنځ له اختلافاتو سره سره دواړه د سختریزو سنی طالبانو پر ضد هم نظر دي. امریکا حتی په 2001 عیسوي کال کې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځوي، هڅه کړې چې د افغانستان د نورو ګاونډیانو په شان ایران هم د دې هیواد د ستونزو د حل په هلو ځلو کې شریک کړي، خو په دې برخه کې هڅې د ایران او امریکا د سیاسي اړیکو د نشټوالي او د ایران د اتمي پروګرام پر سر د اختلافاتو له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
خبری مجله اوری.
د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن منځنی ختیځ ته ځي، څو اسرائیلي او فلسطینی چارواکي دې ته وهڅوي چې د سولې خبرې چې له اوږدې مودې راهیسې پټه به درېدلې دي له سره پیل کړي. جو بایدن د امریکا تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دي چې وخت د باراک اوباما له رسیدو وروسته منځنی ختیځ ته سفر کوي. سیمې ته د جو بایدن د سفر د مخه د فلسطینی ادارې چارواکو دا ومنله چې د امریکا په منځګړیتوب له اسرائیلو سره د غیر مستقیمو خبرو ملاتړ کوي. جو بایدن به په دې سفر کې مکه د امریکا له نږدې متحد اسرائیل سره د ایران د احتمالي ګواښ په وړاندې خپل کلک پیوستون څرګند کړي. منځنی ختیځ ته د امریکا د ولسمشر د مرسیال جو بایدن د سفر په اړه تفصیل نور نوریاس نوری د نړیوالو خبري اژانسونو په اساس په یو مطلب کې اوروي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن اسرائیل ته د سفر د مخه ویل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره چې له اسرائیل سره د امریکا پوځي اړیکو ته پراختیا ورکړي، له خپل نږدې متحد سره به د ایران له لوري د هر ګواښ په وړاندې همکاري لا پراخ کړي. ډیره تمه ده چې جو بایدن به د اسرائیل مشرانو ته ووایي چې په اوس وخت کې چې د نړۍ قدرتونو پر تهران د نوي بندیزونو د لګولو هلې ځلې زیاتې کړي، د ایران پر ضد حمله کې له ډېر احتیاط کار واخلي. جو بایدن د اسرائیل له مشهورې ورځپاڼې یدوت اهرونوت سره په مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې واشنگټن پر ایران د نړیوالو ډیپلوماتیکو فشارونو لپاره هڅو ته زور ورکړی او هم د امریکا د خزانې وزارت په یو اړخیزه توګه د تهران پر ضد اقدامات زیات کړي دي. رویتر اژانس وایي جو بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې پر ایران د اسرائیل د حملې احتمال څومره ویني وویل، که څه هم دی هغو پوښتنو ته چې د فرضیو په اساس ولاړې وي ځواب نشي ویلی، خو د اسرائیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یوه متحد په توګه به امریکا له دوی سره په ګډه د هرې امنیتي پیښې په وړاندې مقابله وکړي. جو بایدن وویل په اټومي وسلو سنبال یو ایران که پر اسرائیل حمله وکړي، دا به یوازې پر اسرائیل حمله نه بلکې پر متحده ایالاتو هم حمله وانګیرل شي. جو بایدن وویل متحده ایالات هر کال اسرائیل ته د 3 میلیارد ډالر معادل پوځي مرستې ورکوي او زیاته کړه موږ د دواړو هیوادونو د دفاعي همکارۍ او لڅړنې وروسته له اسرائیل سره مرستې دوه برابر کړي، څو دا ډاډ حاصل کړو چې اسرائیل په سیمه کې له پوځي پلوه خپل برلاسی خوندي وساتي. له اسرائیل سره مو پوځي تمرینونه پراخ کړي او له دې هیواد سره مو د هوایي مدافع د توغندوی سیستم په برخه کې همکاري زیاته کړې ده. اسرائیل چې ویل کېږي په سیمه کې یوازنی اټومي وسلو لرونکی هیواد دی، په 1981 کال کې د عراق پر اټومي تاسیساتو او په 2001 کال کې د سوریې پر اټومي تاسیساتو حملې وکړې، خو ډېر څارونکي په دې باور دي چې د اسرائیل ځواکونه د ایران پر اټومي تاسیساتو د پراخې حملې لپاره ډېر کوچني دي او ښایي د دې توان ونه لري چې د ایران په لرې پرتو او کلکو امنیتي اټومي تاسیساتو پراخې حملې وکړي، بلکې یوازې خنډ پېښونکی رول لرلی شي. تمنه کېږي چې جو بایدن به چې د دوشنبې په ورځ بیت المقدس ته رسیږي او تر پنجشنبې پورې به په اسرائیل کې پاتې شي، د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په غیر مستقیمو خبرو کې برخه واخلي، ځکه دغه خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د خاص استازي جورج میچل لخوا پر مخ بیول کېږي. میچل چې په سیمه کې په سفر بوخت دی، د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. جو بایدن به د سهشنبې په ورځ له اسرائیلي او د چهارشنبې په ورځ د فلسطیني ادارې له چارواکو سره وګوري. په همدې حال کې د فلسطیني ادارې چارواکو وویل چې له اسرائیل سره به په غیر مستقیمو خبرو کې برخه واخلي. چارواکو وویل دوی په دې پروسه کې چې څلور میاشتې به دوام وکړي، ځکه ګډون کوي څو وګوري چې د دغو خبرو په نتیجه کې کوم پرمختګ حاصل کېدی شي کنه.
د منځنی ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره مو د واشنگتن د هلو ځلو ریپورت واورېده. وخت د سهار 8 بجې او 20 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې وروستي شیبو ته نږدې شویو. په دې برخه کې راځي چې واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د تحولاتو په اړه څه لیکلي دي. نوریاس نوری ځینې دغه ورځپاڼې کتلي.
هافینګټن پوسټ فند خبرونه د افغانستان په اړه یو تحلیلي مقاله تر دې سرلیک لاندې خبره کړې ده. په افغانستان کې مالي مسایل څوک څاري؟ خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتو په تیرو اتو کلونو کې یو 50 میلیارد ډالر د افغانستان د امن کولو او بیا رغونې لپاره بیلې کړې دي. خو د خبرونې په وینا په افغانستان کې مالي مسایلو تعقیب او د پیسو لګول همغومره مشکل دي لکه د طالبانو د مشرانو تعقیب. هافینګټن پوسټ فند خبرونه لیکي په افغانستان کې پر مالی چارو څارنه ورځ تر بلې سختيږي. خبرونه دلیل داسې بیانوي: د ولسمشر اوباما اداره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتوالي ترڅنګ د قراردادیانو شمیر هم زیات کړی، څو په مختلفو برخو لکه د ښوونځیو او حکومتي ادارو د رغولو، له افغان بزګرو سره د مرستې او بلاخره د افغان پولیسو او ملي اردو لپاره د ځواکونو د روزلو لپاره په چارو کې خدمت وکړي. د امریکا د کانګرس د تحقیقاتي خدماتي ادارې په اساس تمه ده چې د روان 2010 کال تر پایه کابو 50,000 قراردادیان په افغانستان کې په کارونو وګمارل شي، یعنی د هغو امریکایي عسکرو دوه برابره چې افغانستان ته استول کیږي. خبرونه لیکي د ټیکدارانو شمیر ښایي له 160,000 کسانو واوړي. هافینګټن پوسټ فند خبرونه لیکي په افغانستان کې په ملکی برخه کې د بیا رغونې مصارفات په دې هیواد کې د جنگي مصارفاتو په سلو کې شل تشکیلوي چې د تیر کال تر پایه پورې 230 میلیارد ډالرو ته رسیدل. د خبرونې په وینا تقریبا د بیا رغونې نیمایي پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنه لګیږي. هافینګټن پوسټ فند خبرونه د هغو معلوماتو په اساس چې لاسته راوړي لیکي پر هغو پیسو څارنه ډیره سخت او پیچلې ده چې د ټیکدارانو لخوا لګول کیږي. خبرونه دلیل په دې ډول بیانوي د کانګرس لخوا بې توجهي د اغیزمن کاري ځواک نشتوالی او د هغو افسرانو او تکنوکراتانو غیر معاصره روزنه چې د بیا رغونې پر کارونو د څارنې لپاره افغانستان ته استول کیږي. د ټلګراف رسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې کښلي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي اعتراف کړی چې د مارجې د اوسیدونکو په وړاندې حکومت ناکام و. ورسپانه د هلمند مارجې ولسوالۍ ته د ولسمشر د وروستي سفر په ارتباط لیکلي چې نوموړی په دې سفر کې د مارجې د پخوانیو چارواکو له توندو تیزو انتقادونو سره مخامخ شو. ولسمشر کرزي خلکو ته وویل حکومت په ځینو برخو کې خپلې ژمنې پر ځای کړي خو په مارجه کې پاتې راغلی دی.
درنو اوریدونکو د افغانستان د تحولاتو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو د مطالبو په اوریدو زموږ نننۍ سهارنۍ خبری مجله په همدې ځای پاتې رسیږي. زه سلطان محمد سرور به د 9 بجو په خبرونه کې له نویو مطالبو سره بیا هم ستاسو خدمت ته حاضر شم. اوس استودیو او مایکروفون خپل همکار جاوید نعیمی ته سپارم چې دری خبری مجله اوروي.
تشکر از شما ماندنه باشین. به نام خدا و با سلام و صبح همیتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل است. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 18 ماه هوت سال 1368 هجری شمسی است که برابر می شود با 9 مارچ سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا در سفرش به کابل اظهارات نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان را رد کرد که گویا یک فرد هر از هر خانواده پشتون با طالبان ارتباط دارند. قماندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که قوای افغان بین المللی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل خواهند آورد. وزیر دفاع بریتانیا در سفرش به کابل گفت که کشورش تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان افزایش می‌دهد. قرار است جرگه ملی مشورتی صلح در ماه ثور در کابل راه اندازی شود. مقامات هندی میگویند که حمله بر اهداف این کشور در داخل افغانستان و فشارهای سیاسی باعث نخواهد شد که هند از حضورش در افغانستان دست بکشد. یک گروه 26 نفری اردوی مونتینگرو برای پیوستن با قوای ناتو در افغانستان به زودی به این کشور خواهند رسید. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته شدند. انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلان شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید که اسرائیل و فلسطین گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری فرستاده خاص ایالات متحده برای شرق میانه آغاز کردند. و بر اساس گزارش از نایجیریا نگرانی های وجود دارد که صدها تن از باشندگان این کشور در نتیجه خشونت های مذهبی کشته شده باشند. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. وزیر دفاع آمریکا بر روز دوشنبه وارد کابل شد و در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی حضور یافت. در این نشست اردو مقام روی مسائل مختلف از جمله فساد اداری در افغانستان، جلب مجدد مخالفین و پروسه آشتی ملی، بازداشت رهبران طالبان افغانی در پاکستان، عملیات نظامی در ولسوالی مارجع ولایت هلمند و برخی دیگر از موارد صحبت کردند. آقای کرزی گفت در صورتی که طالبان افغانی بازداشت شده از سوی پاکستان به دولت افغانستان تسلیم داده شوند، با آنان در مطابقت با قانون این کشور برخورد خواهد شد. جزئیات بیشتر در مورد با احمد جکفر احمدی از کابل.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اظهارات اخیر نماینده خاص کشورش برای افغانستان و پاکستان را رد کرد که گویا حداقل یک عضو هر خانواده قوم پشتون در افغانستان با گروه طالبان ارتباط دارد. گفته شده ریچارد هولبروک اخیراً طی سخنرانی در پوهنتون هاروارد با مرتبط بودن پشتونها با گروه طالبان اشاره کرده، اما وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به سؤال رادیو آزادی که در مورد این اظهارات آقای هولبروک تبصره اش چیست، چنین گفت: با وجود احترام زیادی که به نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان قائل هستم، اما این به آن معنا نیست که با هر آنچه وی میگوید موافق باشم. رئیس جمهور کرزی نیز این اظهارات آقای هولبروک را نادرست خوانده است. در بخشی از این نشست آقای کرزی بر روند بازداشت طالبان افغانی در پاکستان اشاره کرد و گفت در صورتی که این افراد به حکومت افغانستان تسلیم داده شوند، با آنان در چوکات قانون معامله صورت خواهد گرفت.
در مورد گرفتاری و بازداشت او افغانهایی که در پاکستان زندگی میکردن و جزء تشکیلات حرکت طالبان بودن، دولت افغانستان و دولت برادر و همسایه پاکستان درخواست برگشت اونا را به خاکشان فرستاده. مسائل بعدیش که دولت افغانستان طبق قانون افغانستان چی عمل میکنه، مسئله ایست که در چوکات قانون افغانستان و در چوکات حقوق کتابی افغانستان داره به رسیدگی میشه.
آقای کرزی یک بار دیگر از آمادگیش جهت مذاکره با طالبان خبر داد، اما وی گفت حکومت افغانستان با افراد مرتبط با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی گفتگوهای صلح را انجام نمیدهد. رابرت گیتس هم حمایتش را از این تصمیم حکومت افغانستان اعلام کرد و افزود که مذاکرات صلح با مخالفین باید با در نظر داشت شرایط مطرح شده از سوی حکومت افغانستان انجام شود. این دو مقام افغان و آمریکایی هر دو روی مسئله فساد اداری در افغانستان نیز مکث کردند. رئیس جمهور کرزی گفت پدیده فساد در افغانستان بعد داخلی و خارجی داشته و با گفته وی قراردادهای خارجی بخش عمده فساد در این کشور را تشکیل می‌دهد. اما وزیر دفاع آمریکا تأکید نمود که آنان در این خصوص بررسی‌هایی را انجام خواهند داد، زیرا با گفته آقای گیتس این مسئله روی کمک‌های آمریکا با افغانستان اثرگذار بوده و وی در این مورد ابراز نگرانی نیز نمود. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به پاکسازی منطقه مارجه از وجود طالبان اطمینان داد که از این پس پروژه های انکشافی و بازسازی به هدف بهبود وضعیت زندگی باشندگان این محل به اجرا گذاشته خواهد شد.
گزارش بود از دیدار رئیس جمهور کرزی با وزیر دفاع آمریکا در کابل. همزمان با این سفر، رابرت گیتس قماندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که نیروهای افغان بین المللی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل خواهند آورد. جنرال استنلی مک‌کریستال به خبرنگارانی که با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا همراه بودند گفت که ناتو امنیت در قندهار را برقرار خواهد ساخت. مک‌کریستال افزود که عملیات آینده در قندهار مانند عملیات در مارجه هلمند وسیع نخواهد بود. جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که ناتو قوایش را به طور تدریجی در ولایت قندهار افزایش خواهد داد، اما در اینجا مانند ولایت هلمند عملیات گسترده نظامی را انجام نخواهد داد. جنرال استنلی مک‌کریستال گفت که پاکسازی قندهار از وجود مخالفان مسلح هدف دیگر ناتو است و ابراز امیدواری کرد که قوای افغان و خارجی به زودی مناطق این ولایت را که فعلا زیر کنترل حکومت نیستند تحت کنترل درآورند. مک‌کریستال در کابل به خبرنگاران گفت که هنوز تاریخ دقیق آغاز عملیات در قندهار روشن نیست، اما افزود که این عملیات مثل مارجه وسیع نخواهد بود. مک‌کریستال همچنان گفت که عملیات قندهار از لحاظ نظامی مشابه به عملیات مارجه نخواهد بود، اما تلاش می شود تا امنیت بسیاری از مناطق در این ولایت به طور تدریجی تأمین شود. مک‌کریستال گفت که پیش از آغاز عملیات در قندهار باید کارهای زیاد در قسمت حکومتداری خوب در این ولایت انجام شود. بر اساس گزارش‌های قسمت زیادی از 30,000 قوای آمریکایی که به امر باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به افغانستان فرستاده می‌شوند تا چند ماه دیگر به قندهار خواهند رسید. از سوی دیگر مارک ستول یک مقام ارشد بریتانیایی میگوید که مشکل عمده در قندهار این است که تمام اقوام ساکن در این ولایت این گونه فکر می‌کنند که اداره‌های محلی از آنها نمایندگی نمی‌کنند. او گفته است که گروه‌های خاص در این ولایت قدرت را در اختیار دارند و اقوام دیگر احساس محرومیت می‌کنند. ستول افزوده که در واقع همین موضوع راه را برای بروز اختلافات، تنش‌ها و نارضایتی‌ها هموار کرده است.
مطلب بود از اظهارات قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان. او در جریان سفر وزیر دفاع آمریکا گفت که ناتو امنیت در قندهار را برقرار خواهد ساخت. رابرت گیتس دیروز وارد کابل شد و همزمان با سفر وی وزیر دفاع بریتانیا نیز روز دوشنبه به کابل آمد. او در کنفرانس خبری از موفقیت در عملیات نظامی هلمند سخن گفت. وزیر دفاع بریتانیا افزود که وی به هلمند نیز سفر می کند تا در آنجا ضمن دیدار با سربازان بریتانیایی و افغان عملیات نظامی اخیر در مارجرا نیز مورد بررسی قرار دهد. او به این موضوع هم اشاره کرد که در نظر است تا بریتانیا تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان افزایش دهد. برشنو نظری در مورد از کابل گزارش می دهد.
در حالی که عملیات نظامی در ولسوالی مارجع هلمند کماکان ادامه دارد، وزیر دفاع بریتانیا برای ارزیابی این عملیات وارد افغانستان شده است. باب انسورت پس از ظهر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که عملیات در مارجع هلمند با موفقیت دنبال شده و سربازان افغان و بین المللی نیز با دستاوردهای چشمگیر توانستند عملیات را به پیش ببرند. اما وی گفت که بخشی از ماموریت وی را در سفر به افغانستان ارزیابی این عملیات تشکیل می‌دهد.
Obviously one of the main things that I'm trying to assess is operation Mustarak.
یکی از اهداف سفر من به افغانستان ارزیابی عملیات مشترک است. به نظر من این عملیات به صورت درست جریان دارد و من می‌خواهم به همین مناسبت برای شما و بریتانیایی‌ها مبارکی بگویم. در چند هفته گذشته نقش نیروهای افغان در این عملیات بسیار برجسته و مهم بود.
وزیر دفاع بریتانیا با اشاره به دستاوردهای سربازان افغان در اجرای این عملیات و پلان‌هایی که برای عملیات آینده در مناطق از جنوب و شرق افغانستان وجود دارد گفت که بریتانیا در نظر دارد تا به تعداد آموزگاران نظامیش در افغانستان نیز بیفزاید تا سربازان افغان و خصوص نیروهای پلیس بیشتر آموزش ببینند. وزیر دفاع بریتانیا در این حال گفت که ارزیابی بیشتری در زمینه اجرای بهتر برنامه‌های بازسازی در هلمند صورت خواهد گرفت و در این حال شکایات مردم در مورد عملکرد نیروهای افغان و غیره با باشندگان هلمند و به خصوص مردم مارجع نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. وزیر دفاع بریتانیا که از یک مرکز آموزشی نیروهای افغان در شرق کابل نیز دیدار کرده است و ولایت هلمند سفر می کند. وی در آنجا با بخشی از نیروی بیشتر از 9000 نفری سربازان بریتانیایی و قماندانان افغان نیز دیدار خواهد کرد و در این حال پلان اجرای عملیات آینده را که برای 12 تا 18 ماه طرح شده است مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:42 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. قرار است جرگه ملی مشورتی صلح در ماه ثور در کابل راه اندازی شود. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان و رئیس کمیسیون جرگه ملی مشورتی صلح این موضوع را در دیدار با وکلای شورای ملی دیروز ابراز کرد. با گفته آقای وردک در مورد نحوه مذاکره با مخالفین مسلح دولت با نماینده های مردم به طور همه‌جانبه مشوره صورت خواهد گرفت. اعضای ولسی جرگه نیز از جرگه ملی مشورتی صلح به طور کامل حمایت کرده، اما در مورد تشکیلات این جرگه برخی پیشنهادهای را مطرح کردند. سید فتی محمد بها و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
رئیس کمیسیون تکنیکی جرگه ملی مشورتی صلح میگوید در این جرگه 1200 تن اشتراک خواهند داشت و جرگه مشورتی به تاریخ 9 ثور سال آینده در خیمه لوی جرگه در کابل راندازی میگردد. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان و رئیس کمیسیون تکنیکی این جرگه گفت در این جرگه تمام اعضای شورای ملی، 57 تن از اعضای شوراهای ولایتی، والیان تمام ولایت ها و همه اعضای شورای علمای افغانستان اشتراک خواهند داشت. با گفته آقای وردک یک بزرگ قومی از هر ولسوالی، 20 تن از زنان روشنفکر، 30 تن از نماینده های کوچی ها، 15 نماینده معیوبین، نماینده های از نهادهای سیاسی و جامعه مدنی و تجار و 80 نماینده از مهاجران مقیم در پاکستان و ایران نیز در این جرگه حضور خواهند داشت.
سه هدف اساسی را دنبال خواهد کرد: مشوره، مفاهمه و موافقه با ملت افغانستان برای رسیدن به صلح دوامدار. دو، موافقه روی چارچوب مفاهمه با مخالفین. سه، ایجاد مکانیزم رسیدن به مفاهمه با مخالفین.
رئیس کمیسیون تکنیکی جرگه ملی مشورتی صلح همچنان گفت که در این جرگه اعضای کابینه، ستر محکمه و لوی سرنولی، تمام مشاوران رئیس جمهور و رؤسای کمیسیون ها و ادارات مستقل نیز اشتراک خواهند داشت. با گفته آقای وردک، در مراسم آغاز و ختم این جرگه حدود 200 تن از دیپلمات ها و سفرای کشورهای خارجی نیز حضور می یابند. اما وی اظهار داشت که تمام مصارف جرگه ملی مشورتی صلح از بودجه دولت افغانستان پرداخته می شود. اعضای ولس جرگه نیز حمایت قاطعشان از این جرگه ابراز نموده و اظهار امیدواری کردند تا جرگه صلح آغاز برای تامین صلح و ثبات دائمی در کشور باشد. در ختم این جلسه محمد یونس قانونی، رئیس ولس جرگه، در کنار با اهمیت خواندن جرگه صلح گفت که باید تمام نظریات آنها در خصوص این جرگه در نظر گرفته شود. پیشنهاد جرگه صلح از جانب رئیس جمهور کرزی در اوایل سال جاری میلادی در کنفرانس لندن در مورد افغانستان ارائه گردید که به شمول آمریکا و بریتانیا جامعه جهانی نیز از آن حمایت کردند. اما مخالفان مصالح دولت بارها گفتند در صورتی که شرایط آنها پذیرفته نشود و نیروهای خارجی از افغانستان خارج نگردند، آنها حاضر به مذاکره با دولت نخواهند گردید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:45 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین و این هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا در سفرش به کابل اظهارات نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان را رد کرد که گویا یک فرد از هر خانواده پشتون با طالبان ارتباط دارد. قماندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که قوای افغان و خارجی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل خواهند آورد. وزیر دفاع بریتانیا در سفرش به کابل گفت که کشورش تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان افزایش می‌دهد. قرار است جرگه ملی مشورتی صلح در ماه ثور در کابل راه اندازی شود. مقامات هندی میگویند که حملات بر اهداف این کشور در داخل افغانستان و فشارهای سیاسی باعث نخواهد شد که هند از حضورش در افغانستان دست بکشد. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته شدند. انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلان شود. وزارت خارجه آمریکا می گوید که اسرائیل و فلسطین گفتگوهای غیر مستقیم را به میانجیگری فرستاده خاص ایالات متحده برای شرق میانه آغاز کردند. و بر اساس گزارش از نایجیریا، نگرانی های وجود دارد که صدها تن از باشندگان این کشور در نتیجه خشونت های مذهبی کشته شده باشند. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. یک گروه 26 نفری اردوی مونتنگرو برای پیوستن با قوای ناتو در افغانستان به زودی به این کشور خواهد رسید. سخنگوی وزارت دفاع این کشور گفته است که این عساکر دیروز به سوی افغانستان حرکت کردند. گفته می شود آنها در چارچوب وایت های نظامی هنگری در افغانستان فعالیت خواهند کرد. قبلا یک گروه 5 نفری مونتنگرو در اوایل امسال وارد افغانستان شده بودند. مقامات هندی می گویند که حمله بر اهداف این کشور در داخل افغانستان و فشارهای سیاسی باعث نخواهد شد که هند از حضورش در افغانستان دست بکشد. این اظهارات مقامات هندی چند پس از کشته شدن 7 تن از اتباع این کشور در جریان یک رشته حملات انتحاری در کابل صورت می گیرد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت هند وعده سپرده است که فشارهای دیپلماتیک و تنش‌های موجود جلوه حضور و همکاری هند را در افغانستان نخواهد گرفت. این اظهارات مقامات هندی پس از حمله انتحاری اخیر بر یک مهمانخانه در کابل صورت می‌گیرد که در آن 17 نفر به شمول 7 هندی کشته شدند. مشاوران ارشد هندی در بخش پالیسی‌های این کشور در مورد نگرانی آمریکا از اینکه گویا دخیل بودن بیشتر هند در افغانستان شاید حس دشمنی پاکستان را برانگیزد ابراز تأسف کردند. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، هند حمله بر اتباع این کشور در داخل افغانستان را پیام از سوی پاکستان برای دست کشیدن از حضورش در افغانستان تلقی می کند. فاینانشل تایمز میگوید که هند در بازسازی افغانستان نقش فعال را بازی کرده است. ساختن سرک نیمروز که به سرحد ایران منتهی می شود، اعمار ساختمان پارلمان افغانستان، افزایش ظرفیت تولید برق و به همین ترتیب ساختن شمار زیاد از کلینیک های صحی در افغانستان از جمله کارهایی است که هند در افغانستان انجام داده است. اما به نوشته فاینانشل تایمز، پاکستان به نیت هند در افغانستان به دیده شک می نگرد و از این ترس دارد که مبادا از دو سو محاصره شود. به تحلیل روزنامه، پاکستان افغانستان را برای نفوذ استراتژیکیش حیاتی می داند، از این رو از حضور هند در این کشور خوشش نمی آید. اما معین وزارت خارجه هند نیرو پاماراو به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که برای هند لازم است تا به فعالیت‌هایش در افغانستان همچنان ادامه بدهد و جامعه جهانی دیدگاه هند را در افغانستان می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 7:50 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. دی افغانستان بانک گزارش های را رد میکند که گویا روزانه میلیون ها افغانی و همچنان اسعار خارجی به طور غیر قانونی از افغانستان به خارج منتقل میشود. مقامات دی افغانستان بانک میگویند این مبالغ هنگفت به شکل قانونی انتقال مییابند. با گفته مقامات بعد از این وسایل افرادی که با پاسپورت سیاسی به خارج از کشور میروند نیز ملاحظه خواهد شد. مسئولین دی افغانستان بانک با مقامات وزارت های داخله و مالیه دیروز در یک نشست خبری مشترک از این تصامیم خبر دادند. در مورد فیض الله قرداش از کابل گزارش میدهد.
مقامات دی افغانستان بانک میگویند که برای جلوگیری از قاچاق اسعار خارجی و پول افغانی به بیرون از این کشور تدابیر جدی را به اجرا گذاشتند و بر اساس همین تدابیر جلو خارج شدن پول از طریق میدان هوایی بین المللی کابل گرفته شده است. محیب الله صافی، معاون دی افغانستان بانک، به روز دوشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری ادعاهای رسانه‌های خبری خارجی را رد کرد که گویا روزانه از افغانستان به خصوص از میدان هوایی کابل مبالغ هنگفت اسعار خارجی به طور غیر قانونی خارج می شود.
پیسه اگر یک شرکت خارجی باشد، یک کمک کننده باشد، با کسی کمک کرده یا سرمایه گذاری کرده است، پیسه شخصیش است، شرعی است، اصولی است، قانونی است، سفید است. اگر امید برای ما شما مشکل ندارد، ولی اگر غیر قانونی باشد با میلیون ها اگر یک طلب باشد صحیح نیست.
در همین حال جنرال یارمند، رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله که در این کنفرانس خبری حضور داشت، گفت پلیس در کشف انتقال پولهای غیر قانونی بیدار است و در ماها و هفته های اخیر مقداری از پولهای غیر قانونی که قرار بود به بیرون انتقال یابد کشف و ضبط گردیده است. اما محمد مصطفی مسعودی، عامر مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی دی افغانستان بانک، میگوید گزارش های موجود است که شماری از مامورین عالی رتبه که پاسپورت های سیاسی دارند پول های هنگفتی را به خارج انتقال می دهند. و باور مسعودی، در آینده نزدیک مامورین عالی رتبه افغان و دیپلمات های خارجی نیز در میدان های هوایی کنترل خواهند شد. در مورد جلوگیری از انتقال پول به بیرون از افغانستان در حالی صحبت می شود که چند روز قبل گزارش هایی از طریق رسانه های خارجی در مورد انتقال مبالغ هنگفت به نشر رسید که در آن آمده است پولهایی که از طریق میدان هوایی کابل به دبی انتقال می شود بخشی از پولهایی است که کشورهای کمک کننده به خاطر بازسازی این کشور پرداختن. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، گزارش ها می رسانند که در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته شدند. در این حمله که یک خانه را در میرانشاه در وزیرستان شمالی هدف قرار داد، 3 تن دیگر زخمی شدند. هویت افراد کشته شده در این حمله تا حالا معرفی نشده است. اخیراً ایالات متحده حملات توسط طیاره‌های بی پیلوت را در وزیرستان شمالی که یکی از پناهگاه‌های مهم شورشیان وابسته به القاعده به حساب می‌آید، تشدید کرده است. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، مقامات امنیتی این کشور گزارش های را رد کردند که سخنگوی شبکه القاعده در بازداشت نیروهای پاکستانی قرار دارد. پیش از این از مقامات پاکستانی به روز یکشنبه نقل شده بود که آدم گاتهان که در ایالت کالیفرنیای آمریکا زاده و سپس مسلمان شده بود، در روزهای گذشته در شهر کراچی گرفتار شده است. در این حال مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان افشا شود گفتند یک فعال شبکه القاعده که گمان می‌رود آمریکایی باشد گرفتار شده، اما وی گاتهان نیست. سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته که تا حالا درباره بازداشت کدام تبعی این کشور اطلاعی ندارد. آدم گاتهان که گمان می‌رود 30 ساله است، در بسیاری نوارهای القاعده ظاهر شده و از حملات در امریکا و سایر کشورهای غربی هشدار داده است. ایالات متحده برای دستگیری وی $1,000,000 جایزه تعیین کرده است. انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلان شود. با شمارش آرا به روز دوشنبه، مقامات ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی صدر اعظم عراق و حزب رقیب وی عیات علوی صدر اعظم اسبق آن کشور ادعای پیروزی دارند. با گفته این مقامات کمیسیون انتخابات عراق، 62% از 19 میلیون افراد واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه آن کشور شرکت کردند. این دومین بار بود که پس از سقوط رژیم صدام حسین و حضور نظامی آمریکا در عراق، انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار شد. در انتخابات سال 2005 میلادی در حدود 76% افراد واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کرده بودند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که اسرائیلی‌ها و فلسطینیان گفتگوهای غیر مستقیم را به میانجیگری جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده برای شرق میانه آغاز کردند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که میچل در راه برگشت به واشنگتن قرار دارد تا گزارش خود را به هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ارائه کند. رهبری فلسطین در کرانه غربی هفته گذشته توافق کرد که در گفتگوهای غیر مستقیم به میانجیگری آمریکا برای 4 ماه شرکت میکند. همزمان با این، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا برای یک دیدار 3 روزه وارد اسرائیل شده است تا برای سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل با هر دو جانب گفتگو کند. و بر اساس گزارش‌ها از نایجیریا، نگرانی وجود دارد که صدها تن در نتیجه خشونت‌های مذهبی در آن کشور کشته شدند. اجساد ده‌ها تن به شمول زنان و کودکان به روز دوشنبه در یک گور دسته‌جمعی در نزدیکی شهر جوس به خاک سپرده شدند. باشندگان مسیحی منطقه مسلمانان را به قتل عام این گروه توسط چاقو و سلاح بروز یکشنبه متهم کردند. این منطقه یکی از محلات است که در آن مسلمانان شمال نایجیریا و مسیحیان جنوب آن کشور به طور گسترده حضور دارند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین، از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا در پایان خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی که آن را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
نشریه هفینگتن پوست فند مقاله تحلیلی در مورد افغانستان نوشته زیر عنوان مسائل پولی را در افغانستان کی ردیابی می کند؟ نشریه می نویسد که ایالات متحده آمریکا در 8 سال گذشته $51 میلیارد را برای بازسازی و باثبات‌سازی افغانستان اختصاص داده است. اما به نوشته این نشریه، تعقیب مسائل پولی و نحوه مصارف پول در افغانستان درست به اندازه ردیابی رهبران طالبان مشکل است. هفینگتن پوست فند می نویسد که وظیفه نظارت بر امور پولی در افغانستان مشکل تر شده می رود. نشریه دلیلش را این گونه توضیح داده، می نویسد که اداره رئیس جمهور اوباما در پهلوی افزایش شمار عساکر آمریکایی در افغانستان تعداد قراردادی ها را هم افزایش داده تا در بخش های مختلف مثل بازسازی مکاتب، دفترهای حکومتی، کمک به دهاقین افغان و سرانجام آموزش نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان در این کشور ایفای وظیفه کنند. بر اساس اطلاعات اداره خدمات تحقیقاتی کانگرس آمریکا، انتظار می رود تا به طور تخمینی 56,000 قراردادی بیشتر تا پایان سال 2010 میلادی در افغانستان به کار گماشته شوند، یعنی تقریبا 2 چند شمار عساکر آمریکایی که به افغانستان فرستاده می شوند. نشریه می نویسد که شمار قراردادی ها شاید به بیشتر از 160,000 نفر برسد.
هفینگتن پست فند می نویسد که مصارف بازسازی افغانستان تقریبا 20% مصارف مجموعی جنگ را در این کشور تشکیل می دهد که تا پایان پارسال به 230 میلیارد دلار بالغ می شد. به نوشته این نشریه تقریبا نصف پول بازسازی در بخش آموزش قوای امنیتی افغانستان به مصرف می رسد. نشریه هفینگتن پست فند بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده می نویسد که نظارت بر نحوه مصرف پول که از طریق قراردادی ها مصرف می شوند مغلق شده است. نشریه دلیلش را این گونه برمی شمارد: بی‌توجهی کانگرس، نبود قوای کار مؤثر و آموزش نامؤثر افسران نظامی و بیروکرات هایی که برای نظارت بر فعالیت های بازسازی به افغانستان آورده می شوند. به همین ترتیب روزنامه دیلی تلگراف مطلب نوشته زیر عنوان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اعتراف کرده که حکومتش در برابر مردم در مارج ناکام بوده است. روزنامه به سفر اخیر رئیس جمهور به مارج هلمند اشاره کرده و نوشته است که او در این سفرش با انتقادهای تند و تیز مقامهای سابق حکومت در این منطقه روبرو شد. رئیس جمهور کرزی خطاب به مردم گفت که حکومت در برخی از نقاط وعده هایش را عملی کرده اما در مارجع ناکام مانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر یادآور میشم که تمامی مطالب و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونین به مراجعه با این صفحه مطالب دلخواهتان را بخوانین و بشنوین. آدرس ما سازادی رادیو.com